د رادیو قدر بنو اولیدونکو سلامونه زما سلامونه کی هلیو منی تاسو د امریکا غږ د خبراترو د نن شپې خبرونه اوري د نن شپې په خبرونه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ورستۍ پریکړې یا د هغه ځانګړي کمیسون د ورستۍ پریکړې په اړه باس لرو چې د یو شمیر کاندیدانو د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو نمونه له لست څخه بهر کړی دی خو دا لست نهایي نه دی کوم کسان چې نمونه بهر شوي دوی د استناف حق لري په دې اړه یو راپور لرو له راپور وروسته د چارو د کارپوه او آزاد خبریال ولی الله شاهین سره مرکه هم لرو زه به د خبر هغه راپور ته سوال ولولم د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې نمونه د کاندیدانو له ابتدایي لست څخه ایستل شوي دي پر حکومت تور لګوي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو په کارونو کې مداخله کوي دغو کسانو چې خپل یو شمیر پلویان په کابل کې راغونډ کړي وو ویلي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په حق کې سیاسي فیصله کړې ده د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اعلان کړی چې 25 هغه نومندانو نمونه یې له لست څخه ایستلي چې غیر مسؤولې وسلهوالې ډلې لري او یا هم له دغو ډلو سره اړیکې پالي فوزیه کوفي علاګل مجاهد او شیرعلي احمدزی وایي چې دوی له وسلهوالو ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري په دې رپام کې له کابل څخه زموږ د همکار راپور ته
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې را روانو ټاکنو کې د ولاړو 15 نوماندانو نمونه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو له امله د ټاکنو د نوماندانو د ورستۍ لیست څخه ایستلي و د شتنو ته یې اختاریه ورکړي او و نورو نوماندانو ته یې توصیه کړې ده که سم د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون لا د ټولو هغو نوماندانو نمونو لیست د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته نه دی استولی چې دغه کمیسیون له خوا یې نمونه د ورستۍ لیست څخه ایستل شوي دي خو د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د نمونو ورستۍ لیست به در روان یو نه تر پایا د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د اعلان لپاره واسطه دغه کمیسیون یو کمشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه 15 نوماندانو ته چې غیر مسؤول وسوال ډلو سره د اړیکو له امله د لیست څخه نمونه ایستل شوی خبر ورکړ شوی او هغوی ته د شنبې تر ورځې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر پریکړو د اعتراض لپاره وخت ورکړ شوی د ولسی جرګې د ټاکنو د ورستۍ لیست څخه دغه 15 نوماندانو له ډلې درې نوماندانو نن په جلا جلا خبري ناستو کې د کمیسیون پر پریکړو انتقادونه وکړل او د کمیسیون پریکلی سیاسی و بللی پولیسی جرګه کې د بدخشان د خلکو اساسي میرمن پوزیه کوپی خبر اعلان کوي چې دی او نور نوماندانو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د غیر مسؤول وسوالو ډلو سره د اړیکو د ارزولو په کمیټه کې پریکړه د یو داسې کمیټې له خوا شوې چې ټول غړي د افغان حکومت امنیتي ادارو اساسي میرمن کوپی ویل کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له خوا د پر خلاف د شکایت خبر ورکړ شو د دې لپاره د خنداور مسله وه میرمن کوپی ویل چې تلی پاک سیاست کړي او هر کله چې دا احساس کړي چې د افغانستان له قانونو سرغړونه کړي په هغه ورځ به سیاست پریږدي
ما با کمال راحتی با کمال مسئولیت به شما مردم میخوایم بگویم
زه په آرامه توګه او پوره مسئولیت غوارم تاسو ته ووایم چې که چیرې ډیر کم نقش په هیڅ مسله کې چې امنیتی خطر حقوقی خطر د بشری حقونو نقص خطر په دې مملکت کې لره دخیل نه وم دخیل نه یم او په پوره جک سر استاسو نماینده وم او استاسو د نماینده په صفت به کار ته دوام ورکړم
و ادامه میتونم که نماینده شما
میرمن کوپی ویل چې د غیر مسؤول و سوالو ډلو سره د اړیکو تور یو تور دی چې پرې لګېدلې دی او دا چې په تیرو 12 کلونو کې د سیاست میدان ته راوتلی د هرې ورځې د کړنې په اړه ځواب ویلو ته چمتو ده د کابل ولایت څخه د ولسی جرګې یو بل استازی علاګل مجاهد چې نوم یې د ولسي لیست څخه ایستل شوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړه وغندله او خبرداری ورکړ چې که له ولسي لیست څخه نوم وایستل شي نو د کابل جلال آباد لویه لاره او د کابل بوتخاک لاره به د سید نور محمد شاه مېنی او د ټاکنیزو شکایتونو تر دفتره پورې وتړي هغه ویل کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ده پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت په اشاره له لیست څخه ایستل شوی دی
خو اگر شما همین مکتوب را که بر ما دادین
خ تاسو چې دا مکتوب ما ته راکړی زما د یو قمندان نوم واخلی او ووایي چې دا غیر قانوني وسلې لري که چیرې غیر قانوني وسلې لري نو نوم یې راته واخلی چې چیرته اوسیږي حکومت چیرته دی دا خو کابل دی دا خو سرحد نه دی یوازې علت یې دا دی چې موږ مجاهدین یو
ما مجاهدین هستیم
د کابل ولایت څخه ولسی جرګې ته یو بل نومان شیرعلي احمدزی هم ویل چې د کمیسیون پریکړه نه مني ښاغلي احمدزی هم چې د علاګل مجاهد سره یو ځای خبري ناسته کې خبرې کولې پر افغان حکومت تور ولګو چې د دوی نوم د حکومت لخوا د ورسي لیست څخه ایستل شوی دی
او ما له لیست نه باسي زه بیچاره ما وکیل څه شي کړی دی په یاد ته کال کې د ما ریکارډ چک کړي دی د مجاهد سره ریکارډ چک کړي کوم سړی سره موږ ظلم چیرته دی موږ غیر مسؤول وسلوال سپیشل دستانګزی په خوله او د رئیس جمهور په خوله موږ وته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سرګنده ویلي چې د افغانستان ټاکنیز کمیسیونونه خپلواک کمیسیونونه دي او نه دی په ټاکنو کې لاسوهنه کوي او نه به هم د حکومت مامورینو ته په ټاکنو کې لاس وهلو اجازه ورکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کله چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون روسیه لیست اعلان کړي، دا به څرګنده شي چې د کومو نوماندانو نومونه په روسي لیست کې شامل دي او د کومو نوماندانو نومونه لیست څخه ایستل شوي دي.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښته لګونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419316. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د رادیو قدر من اوریدونکو بیا هم سلامونه. تاسو واوریدل چې د ولسی جرګې د شکایتونو وبخه د ټاکنیزو د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر کسانو نمونه لیست خبر بهر کړی دي. د کسانو نن په کابل کې اعتراض وکړ. دوی د کمیسون پریکړه ونه منله او ویل چې کوم تورونه چې کمیسون په دوی لګولي هغه صحیح نه دي. همداوس له کابل څخه زموږ سره د چارو کارپوه او آزاد خبریال ښاغلی ولی الله شاهین صاحب په مستقیمه اړیکه کې دی. له ده سره به هم په دې موضوع بحث وکړو. وروسته به د یو شمېر اوریدونکو نظریات او پوښتنې هم واخلو. شاهین صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د ښه راغلاست تر څنګ غواړم د خپله پوښتنه هم مطرح کړم تاسو سره. تاسو په جریان کې اس راپور مو اورید او په مجموع کې به هم د فضا څخه خبر یاست. غواړم ستاسو نظر وخم دغه کومه فیصله چې د ټاکنیزو شکایتونو ځانګړي کمیسون کړی ده، ستاسو په نظر څومره ده دقیقه او صحیح او پر ځای ده؟
سلام تاسو ته او سلام محترم اوریدونکو ته. دا چې کمیسون کومه فیصله کړې ده هغه به د ځینو شواهدو په بنا باندې دا فیصله کړی وي. دا مسله باید مستقیما قضایي ارګانانو ته نوره محول شي او د انتخاباتو د کمیسیون باید ووزي. کله چې کمیسیون د ځینو مواردو په اړه باندې فیصله کوي، هغه فیصلې باید د کمیسیون نور د هغې نه کار خلاص شي او دا فیصلې نورې لاړې شي قضا ته، محکمې ته. هغلته دا خلک دا مسلې دنبال کړي، په هغې پسې وګرځي، دغه کوم اتهامات چې په دې باندې وارد شوي دي د هغې نه د ځان ځان ته د براعت ورکولو دپاره دوی په مقابل ډول باندې باید خپل شواهد وړاندې کړي. نه دا چې د کمیسیون سه درګیره شي او د کمیسیون په غاړه کې چې خبره لاس واچوي او د هغې سره خپلې محاسبې وکړي. که چېرته دغه سوي چې کمیسیون د یو چا په اړه فیصله کوي او بیا هغه خلک بیا د کمیسیون سره لاس او ګریوان کېږي، نو کمیسیون فکر نه کوم چې دا انتخاباتي پروسه په مخ باندې ولرل شي. فکر نه کوم چې دغه انتخابات دې مو ولرو. که چېرته دا خلک همدغسې رکاوتونه جوړوي، همدغسې مشکلات زېږوي، زه فکر کوم چې بیا به کمیسیون هغه اصلي کار چې د انتخاباتو پروسه ده هغه به بیا په مخ باندې نه وړلی شي. دا چې د مشخصو نوماندانو په اړه باندې کومه پرېکړه شوې ده، دغه پرېکړه به بنا په هغو شواهدو، دلایلو او هغه شکایتونو باندې شوي وي چې په دې خلکو باندې شوي دي. نو دا مسایل باید د کمیسیون نظر ته زره ووځي. کمیسیون باید خپل اساسي کار ته متوجه شي چې هغه د انتخاباتو ترسره کول دي. که چېرته دا خلک ټول محاسبې بیا هم د هغه د انتخاباتو کمیسیون سره زه فکر کوم چې دوی دغه لویه ملي پروسه چې هغه انتخابات وي دغه ننګوي او بناء کمیسیون دغه اساسي کار نه چې باید ویخلي د هغې مخه ډب کوي او دا کار مې فکر کوم نه د دوی په ګټه وي او نه د نورو هغه نوماندانو چې هغه سترګې په لاره.
شاهین صاحب، یوه اندېښنه دا ده چې دغه کسان دا کې کوم کمیسون چې ټاکل شوی دی دوی وای دا دولتي دی، په دې کې هغه کسان دي چې د دولت ګټه کار کوي. نو دوی وای بنان کوم قضایي ادارو ته هم مراجعه وکړي، ممکن پریکړه داسې وي چې دولت غوړي. تاسو د خپل کمیسون په استقلالیت او د دې کمیسون د غړو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا واقعا دا یو دولتي کمیسون دی یا داسې کمیسون دی چې د دولت پلوي کوي؟
نو یو خبره دی واضح چې افغانستان کې کوم نمونه دی تاریخ معیار باندې ورانه دی. مثلا چې موږ وایو چې موږ مستقله قضایه لرو نه لرو، موږ وایو چې مستقل د انتخاباتو کمیسیون لرو نه لرو، موږ وایو چې مستقل حقوق بشر لرو نه لرو. په یو نسبي شکل باندې د خلک خود مختار دي، یو مستقل ارګان پرایس باندې، یو مستقل ارادي پرایس باندې حرکت کوي، ولې څنګه چې باید وسی هغه څه نه دي، هغه څه معیاري نه دي. که دوی چېرته دا اعتراف کوي چې زه دا هم نه منم، قضا هم نه منم، انتخاباتو کمیسیون هم نه منم او حکومت هم نه منم، نو بیا تاسو څه کوئ چې پارلمان ته راځئ؟ بیا تاسو څه کوئ چې په همدغسې یو چوکاټ کې داخلیږي چې د هغې هغه عمومي اداره د کم از کم د حکومت په لاس کې ده؟ یعنی سل په سلو کوم دغسې نه ده چې هر څوک دې په دې پروسه کې شامل واوسي که هر څه کوي، او حکومت هم بیا په دې باندې مکلف وي چې هغې ته قانوني مسؤلیت ورکړي. زه فکر کوم چې زه د مشخصو افرادو په اړه باندې خبره نه کوم، زه په یو غټ چوکاټ کې باید ډېر خلک فلټر شوي وای، ډېر خلک باید یوکي فلټر نه وتلي وای، او بیا دغه د ملت کور چې ورته وایي، د ملت خونه چې ورته وایي، پارلمان چې ورته وایي، چې هغه هلته د ولس نمایندګي کېږي، هغې ته یې لاره پیدا کړې وای. کله چې هغه خلک چې هغې په خلکو باندې ځانونه تحمیل کړي دي، هغه خلک چې په جامعه کې د همدغه زور او زار او د دې شیانو استفاده کوي، هغه خلک باید یو قوي فلټر نه اصلا نه وای وتلي. دا چې په محدود تعداد کې ځینې خلک وتلي دي او هغوی دغه اعتراض کوي، زه د دې اعتراضونه نه ردوم. کېدای شي دوی در حق وسي، کېدای شي دوسیې درست نه وي څېړل شوي، ولې په مجموع کې چې دوی وایي چې زه دام نه منم، هم نه منم، دا ټولې کیسې نه منم، هغې صورت کې بیا ضرورت نه دی چې دوی پارلمان هم ومني. دوی دې ووایي چې موږ پارلمان هم نه منو، دی نه هم نه ورځو. دا هم د دوی یو مدني حق دی، باید د دغې حق سکوت او د خاموشۍ نه بیا باید ګټه واخلي، نه دا چې پارلمان ته په هر زور و چوان باندې چې وي زه ورنه ماست، زه ورنه شم، نو زه بیا دا کوم دا کوم. فکر کوم په هغې
شاین صاحب، که څه هم تاسې لنډه اشاره مخکې ورته وکړه، دغه فرهنګ څنګه رامنځته سوی، خصوصا په دې وروستیو کلونو کې کله چې په افغانستان کې انتخابات یو کاندید ونه ګټي، نو بنا هغه بیا دغه ټوله پروسه تر سوال لاندې راولي او هغه پروسه وایي چې صحیح نه ده او مختلف تورونه پیل لګوي، دغه فرهنګ څنګه په دې وروستیو کلونو کې رامنځته شوی دی؟ او تاسې په اوږده مهال کې د دې تاوان په څه کې وینئ که فضا وکړه دغسې پاتې سي؟ فکر نه کوي چې له دې وروسته به هر هغه کاندید چې په یو پروسه کې نه بریالی کېږي هغه به وایي چې زه پروسه نه منم او انتخابات صحیح نه دي؟ علت یې څه دی چې داسې یو فضا رامنځته شوي؟
زه فکر کوم چې دغه دیموکراسي په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ خبره په واقعي معنا باندې دلته نشته. آزادی په واقعي معنا باندې نشته. دلته تر اوسه پورې هم کوپکسالاري ده، دلته تر اوسه پورې هم زورګویي ده، دلته ځینې خلک د خارجیانو د طرفه دومره پرسول شوي دي چې اوس یې هماغه خارجیان نشي مهار کولی، ځینې خلک دومره مالدار شوي دي چې اوس حتی حکومت یې هغې ته تاثیر لاندې دی، ځینې خلک دومره زورور شوي دي چې حتی حکومتي تاثیرات نه کولی شي. بنام دلته دغه فرهنګ په دې جامعه کې نوی دی، دغه انتخابات فرهنګ په دې جامعه کې نوی دی، دغه دلته دغه نوی دی، د دې دپاره دغسې خلک په کار دي چې هغه په واقعي سیاست باندې ټول خلک وي، په واقعي سیاست باندې باور ولري. دلته خو هر څه تحمیلي دي، دلته خو هر څه د زور په منطق باندې غږېږي، دلته خو یا د مټو د زور، یا د سلا د زور، یا هم د پیسو د زور په اساس باندې غږېږي. دلته خو هغه منطق او هغه استدلال متاسفانه موجود نه دی چې د هغې په بنیاد باندې یو څوک د یو چا د مشۍ دپاره. بلد کې هم ستونزه دا ده چې موږ د ملت دپاره دغه زمینه سازي نشته ده چې هغوی خپل واقعي ممثلین، خپل واقعي نمایندګان د پارلمان په چوکیو پورې ورسوي. ملت هم د مختلفو تهدیدونو سره مخ دی. هغه ته چا په تذکره باندې سټیکر لګول شوی وي هغه د طالب د تهدیدونو سره مخ دی، نشي کولی په دې پروسه کې برخه واخلي. او دلته ساحه هماغې محدودو زورواکو ته خالي کېږي چې هغوی د همدې یو منطق په اساس باندې پیسې هم کارولی شي، زور هم کارولی شي، او غواړي دغه کرسۍ احراز.
شاین صاحب مننه. اوس به د خپل به اوریدونکو نظریات هم واخلو، دغه پښتنه بم کدی پښتنه لري، نو زه خپل همکاران څخه لکم چې کڅوکی وای به هم راوخی. زه به خپل پښتنه بیا هم مطرحم. بله
بله،
سلام علیکم ورور. ځان معرفي
کوم، زحمت کوم، بارک خبره کو
خبره سب خره غلا سپارونی ته میره باندې، او که زموږ د میلمه څخه سوال لري مطرح کی.
بس سوال مو دغه دا دی د نومندانو چې نمونه هڅه وی دي دغه په اړه کې موږ دا چې دغه لرو دی خو هم دا خبرې کوي چې په قانون او د د د د د نظام او د د د د د اصول په باندې نه معلومه، ځکه د زور خبرې کوي په کابل باندې کو نه پوهېږي کوم ځایونه باندې کو دا خپل دغه نمایندګي کوي چې دا خلک زور واکان دي یا د دې نو زه نه پوهېږم دا رقم خبرې دا د چوکاټ اصول سره.
یعنی تاسو وایئ کوم کسان چې لرې څخه بهر شوي دوی خپل په یو ډول زور واکي کوي او په زور غواړي چې ځان په دې پروسه کې داخل کړي؟
اونو دا وو چې دوی دا ورکی دا خپلې خبرې بالکل نه قضایي سیستم کې قضایي دي، نه په عدلي سیستم کې، نه کوم بل یعنی په نه په رمضان کې.
مننه. اوس به یو بل اوریدونکی هم راوخو. سلام علیکم ورور، مهرباني ځان معرفي کوئ چې کوم ځای مو تماس نیولای؟
سلام علیکم، زه محمد سعید صافی د بغلانی مرکزی نه تاسو سره په تماس یم.
صافی صاحب مهرباني،
سلامونه تقدیمو او معلومات ته
مهرباني
تقدیمو. راغلو دی وکیل صاحبانو په مورد کې کم قانون شه د کمیشن قرار بعد دا باید ټول وکیل صاحبان ومني دینه سرکشي ونه کی دا هر وکیل او د سرکشي دی یاغي باغي د دې دوه طالبانو د ایست فرق کوي. کم قانون چې کمیشن تعین کړی را باید څوک چې هغه خلاف دې کار دغه باید وځي او څوک چې ملت ته ولس ته وطن ته خدمت کوي او د خدمت وړي هغه سړی د راسي میدان ته وطن ته خدمت کوي. او کم سړی چې لري کړی دا حق په جانب دا چې خدمت به نه کړی، توفنګ چلاري به کړی، خلکو ملک جایدادونه به چور کړی، دې نه موږ ټول افغانستان خلک ټول حمایت کوو او تر هغه اندازې پر حمایت کوو چې موږ یو قطره یو.
مننه صفه صاحب، له تاسو مننه کوم. شاین صاحب، د هیوادوالو نظرونه مو اوریدل، دوی هم معمولا د قانون په پلي کېدو همدارنګ د صحنې څخه دغو کسانو په لرې کېدو ټینګار کوي، غوښتنه کوي چې خلک پور څخه حاضر شوي په یو ډول او یا هم وسلوال کسان لري. نو څه فکر کوي، څه ډول کولای شو چې په افغانستان کې واقعا دغو کسانو څخه د افغانستان پارلمان دغو کسانو خلاص شي چې خلک ورڅخه خوشاله نه دي، یا د خلکو واقعي نمائندگان څنګه کولای شي چې راشي پارلمان ته؟
دغه ملګري چې د هلمند له کومې خبرې وکړي او د بغلان له کومې خبرې وکړي، زه کاملا د دې نظریات تاییدوم. د موږ ولس دې ته سخت تږی دی چې دلته د قانون پلی شي، موږ ولس دې ته سخت تږی دی چې دلته د زورواکانو زور ختم شي، موږ ولس دې ته سخت تږی دی چې هغه خلک چې په دوی باندې د یو تحمیلي خلکو د وکیلانو په یاد نورو چارواکو په شکل کې په دوی باندې تحمیل شوي دي، د هغې خلکو نه د صحنه خلاص شي او دا واقعي خلکو ته واګذار شي، واقعي خلک، واقعي وکیلان، نمایندگان د خلکو راشي او دغلته د خپلو خلکو دردونه د ملت تر غوږو ورسوي او دغسې قانون ګذارۍ ته لاره خلاصه کړي چې هغه د خلکو د دین، د مذهب، د کلتور، د عناناتو سره تطابق کې وي. متاسفانه دلته چې کوم سیستم روان دی د دغه اولسو کالو د اتلسو کالو په جریان کې همدغه دی چې څوک پیسې لري هغه هر کار کولی شي، چې څوک زور لري هغه هر کار کولی شي. حکومت تر اوسه پورې هغه سي یو حاکمیت نه دی رسیدلی چې هغه کله خبر وکړي هغه بیا تطبیق کړی شي. دمو د ولس غوښتنې دا دي چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي. حکومت باید په ځینو مواردو کې یعنی د پوره توان نه کار واخلي تر څو د هغه خلکو مخه ډب کړي، د هغه خلکو مخه ونیسي چې هغه امتحان ورکړی دی، هغه په جامعه کې ځینې مواردو کې یعنی مشخص خلک دي چې هغوی باید کوم ځای ته روان دي، هغې ځای ته باید ونه رسي.
شاهین صاحب
مخکې دی نه،
بله
مخکې دی نه چې دغه لیست اعلان شي، څوک حذف دي څوک حذف نه دي، د خلکو ډېر غټ توقعات وو، د خلکو ډېرې غټې غوښتنې وې چې کېدای شي ډېر خلک د انتخاباتو کمیسیون د دغې لیست څخه وباسي، ولې اوس هم فکر کوو چې د انتخاباتو کمیسیون هم ډېر مصلحتونه په نظر کې نیولي دي او بیا یې د مشخصو د یو څو محدودو خلکو په اړه باندې دغه تصمیم نیولی. د موږ ولس د هر هغه تصمیم ملاتړ کوي چې هغې کې د ولس خیر وي، هغې کې د زورواکانو زور ختمېږي. د دغه رقم کړنو د حکومت ولس سخت سږی دی چې د هغې ملاتړ وکړي. دا اوس د سولې په مورد باندې چې حکومت کومې هلې ځلې کړي دي، کوم احساسات چې خلکو راپارېدلي دي، څومره خلک چې دې مسلې ته خوشبینه دي، دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې موږ ملت نور ستړی دی، د جنګ نه ستړی دی، د زورګویو نه ستړی دی، د تحمیلي خلکو نه ستړی دی. بنا غواړي چې په یو شکل د اشکالو د دوی دغه غوښتنې دغه رغبتونه اجابت شي، همدغه یې د حکومت ته توقع ده.
بیا نشین صاحب، دغه کومې نیمګړتیاوې چې په تېرو کلونو کې موجودې وې، خصوصا د پارلمان په مورد کې، فکر کوئ چې دغه دغه نیمګړتیاوي او دغه مشکلات هم د همدې کسانو له امله دي کوم چې د خلکو واقعي نمایندګي نشي کولای یا په یو ډول زور دوی راغلي دي صحنې ته، دا ټول مشکلات هم بیرته همدې کسانو ته نه ګرځي؟
تر ډېره حده پورې یعنی د حکومت تقریبا 80% مشکلات د همدغه وکیلانو دی وجه نه دي. دلته چې کومې مقررې کېږي هغه د همدې وکیلانو په زور باندې کېږي. دې تقریبا داسې یو مافیایي کړۍ تشکیل کړې دي چې په حکومت باندې فشار اچولی شي، په وزیر باندې هم اچولی شي، د وزیر نه رشوت هم اخیستی شي، د وزیر نه باج هم اخیستی شي، او په مختلفو طریقو باندې تحلیلولی هم شي چې که چېرته ته موږ دا غوښتنه ونه منې موږ به دې احضار کړو، او ګروپونه یې د دې مسایلو دپاره جوړ کړي دي. د افغانستان حکومت چې د کومو لانجو سره مخ دی، په هغې کې زه فکر کوم 80% د همدغې وکیلانو چې هغه د ملت واقعي نمایندګي نه شي کولی، د واقعیت د ولس واقعي نمایندګان نه دي، د دغې په وجه باندې دي. دلته که تاسو دغه اوسني پارلمان په اړه باندې یعنی په مشخصا د ځینو افرادو په استثنا سره اکثره زموږ وکیلان متاسفانه په همدغه لوبو کې، په همدغه معاملو کې، په همدغه کیسو کې ټول ښکیل دي. بنان خلک هم تدوس په مور راغلي دي، نور د تحمل ور نه دي دا وضعیت، او دغه مشکلات تقریبا د همدغه نه اهل پارلمان زیږنده وو.
شاهین صاحب، اوس خو کمیسیون خپل کار پیل کړی، یو تعداد کسان یې له لسغه هم بهر کړي، که څه هم دا پریکړه مخالفین او موافق کسان لري، اما غواړم دا د خلکو د مسؤلیت په اړه هم له تاسې وپوښتم. د واقعي پروسو د رامنځته کېدو یا د دې پروسو د ملاتړ څخه د خلکو ملاتړ څومره ضرور دی؟ آیا واقعا افغانانو په دې برخه کې هغه خپل مسؤلیت چې لري تر اوسه ادا کړی که نه؟
متاسفانه د موږ ولسونه د ډېرو هغو مدایاونه بې برخې دي چې دوی ته باید ورکړل شوي وای. د موږ ولسونه د امنیت د نعمت نه بې برخې دي، د موږ ولسونه د مختلفو تهدیدونو سره مخ دي، او تر ټولو نه مهمه او تر ټولو نه جدي مسله دا ده چې د موږ د خلکو باور د منځه تللی دی. هر هغه چا چې د ملت ته وعدې ورکړي دي، وعده خلافي ورته کړې، هر هغه چا چې د ملت ته خپل ټټر ویلی دی چې زه به دا کارونه وکړم، هماغه خلک راپورته شوي دي، بیا یې همدغه خلک په ټټر کې په لغت ویلي دي. دوی چې په چا باندې باور کړی دی، هغې خلکو د دوی د باور څخه خیانت کړی دی. دوی چې چا ته رایه ورکړې ده، هغې خلکو د دوی په رایه باندې سودابازي کړې ده. دوی چې په چا پسې درېدلي دي، هغې خلکو په غلطه رهنمایي کړې دي. بینان د خلکو هغه باور چې باید په دې پروسو باندې وي، په دې ملي پروسو باندې، متاسفانه هغه باور دومره متزلزل دی چې که اوس یو وکیل، یو صافګړی وکیل، یو داس کاندید چې هغه غواړي مثلا په واقعیت سره خدمت وکړي، که د خلکو ته قسم هم وخوري چې زه به تاسو ته خیانت نه کوم، زه به تاسو ته خدمت کوم، زه به دا کوم، زه به ها کوم، هغه خلک ورته وایي چې نه، هغه فلاني ته نه ډېر قسم نه خوړل، هغه زموږ مخکینی وکیل چې و هغې ته تا نه ډېرې وعدې مخترا کړې وې. بینه د خلکو متاسفانه هغه باور چې دغه وکیل صاحبانو باید ساتلی وای هغه یې ونه ساتلو، که چېرته د خلکو په واقعیت سره د خلکو د ولسونو نمایندګي کړې وای، د ولسونو ارمانونه یې تیودای پورې رسولي وای، نن به د موږ ولس په یعنې کېدای شي طالب ته هم دا ځواب ورکړی وای چې طالب ته یې ما په کار کې کار مه لره، دا د ما زه خپل وکیل د ځان دپاره
ټاکم،
په دې پورې آینده د ما ډېر مشکلات حل کېږي او هغه مشکلات حل کېږي چې هغه ته راته نشي حل کولی. خو ولسونه متاسفانه دغسې یو جواب نه لري او دغسې یو الګو نه لري، دغسې یو نمونه نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي چې موږ غواړو دغسې یو کار
وکړو. شاهین صاحب، که د دې کسانو په وړاندې اوس اقدام ونه شي، یا کوم کسان چې ستاسې په وینا او د اورېدونکو په وینا د خلکو واقعي نمایندګي نشي کولی، اوس د دوی په مقابل کې اقدام ونه شي، خلک پورته نه شي او حکومت جدي اقدام ونه کړي، فکر نه کوئ چې دغه لړۍ به بیا دغسې روانه وي تر ډېر وخته، حتی ممکن چې نور هم د دې هغه ناوړه زیانونه په ټولنه کې پراخ شي او خلک به نشي کولی چې خپل واقعي استازي ټولنې ته وړاندې کړي؟ فکر نه کوئ چې دغه ښه موقع ده او د دې څخه ملاتړ پکار دی؟
زه جدا د دې سره موافق یم چې موږ هر هغه مثبت حرکت چې په دې وطن کې د یو واقعي تمثیل لپاره لاره هواروي، د دغه نظام چې کومه دیموکراسي یې خپله تګلاره ګرځولې ده، چې د هغې د واقعي تمثیل لپاره، د واقعي ازادۍ لپاره چې کوم کارونه اړین دي، ضرور دي، زه فکر کوم چې هر وخت دغه دفاره اقدام وشي د نا وخت نه ده، او که چېرته په همدې شکل باندې بېلجامه دا مسله روانه وي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به موږ دغسې یوه موقع ونه لرو چې په هغې کې موږ واقعي نمایندګان پارلمان ته ولېږو، په هغې کې موږ خپل د ارمانونو د تحقق لپاره خپل استازي ولرو. داسې فرصت به بیا موږ هېڅکله ونه لرو. زه فکر کوم چې ځینو جدي اقداماتو ته ضرورت دی، که چېرته د انتخاباتو کمیسیون په دې کې اشتباه هم کړی وي چې ځینې خلک یې د لیست نه غورځولي وي، ولې هغوی د دې ور نه وي چې لیست نه باید وغورځول شي، زه فکر کوم په دې کې هم د هغې کلک ملاتړ پکار دی، ځکه کېدای شي د یو کس په اړه باندې اشتباه وشي، خو ولې په آینده کې به زموږ دپاره یو اساس ایښودل شوی وي چې ځینې خلک باید د جرأت حتی ونه کړي چې هغوی ځانونه کاندید کړي، ځینې خلک باید اصلا د فکر ونه کړي چې دوی رامخ کې شي، او د هغو وسایلو په اساس چې دوی لري، چې زور دی، توپک سالاري ده، زورګویي ده، د هغې په اساس باندې لاړ شي پارلمان ته لاره پیدا کړي. تاسو په دې باندې آګاهی هستئ، په دې باندې پوه یاستئ چې موږ ولسونه د متعددو جهتونو نه تهدید لاندې دي. همدغه خلک چې کله مظاهرې را وباسي، دغه مظاهرې هم که تاسو کله وګورئ، دا به د ځینو مالي امکاناتو په نتیجه کې راایستل شوي وي، سپور په اساس باندې به راایستل شوي وي، د هغې مصالح به تهدید کړي وي، بیا به دا خلک دې ته وادار کړي وي.
شاهین صاحب مننه. شاهین صاحب، فقط غواړم ډیر لنډ ځواب راکړئ، وخت بیخي یوه نیمه دقیقه پاتې دی. کمیسیون ویلی دی چې د استیناف محکمه غوښتل شي کوم کسان چې نمونه بهر شوي دي، آیا څومره تاسو امیدوار یاست چې واقعا استیناف محکمه به د دې کسانو هغه شکایتونه چې دي په دقیق ډول وڅېړي، او کوم کسان چې باید نشي لرې له لیست څخه هغوی به بېرته راځي لسته؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې موږ ټول هغه څه ته رسیدګي نه ده کړې، ټول هغه خلک چې باید لاره یې نوی پیدا کړي، د هغې ډېری خلکو نوي فیصده خلکو نه نوي فیصده خلکو لاره پیدا کړې، دغه محدود تعداد کې خلک چې ایستل شوي دي او دوی باید یا محکمې ته لاړ شي. زه فکر کوم که چېرته مصلحتونه
شاهین صاحب، شاهین صاحب ډیره مننه، مننه از موږ وخت متاسفانه پای ته ورسید، له تاسو ډیره مننه کوم، انشاءالله په راتلونکو بحثونو کې به تاسو سره کار ودان.